سلامونو وخت مو بخیر خره خلاص د دې محل خبرونه ته د طالبانو د حکومت بارنوی چار وزیر امیر خان متقی نن په رسمي سفر ایران ته روان شو. د بارنوی چار وزارت مرسل وینا افزی احمد پر خپل ایکس پاڼه بي وبین کې ویلي دي چې ښاغلی متقی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له خپل ایراني سیال عباس عراقچی او نورو چارواکو سره هم وګوري. بیان زیاتوي چې د طالبانو په پلاوي کې د اقتصاد وزارت مرسل عبدالطیف نظري هم شامل دی. د طالبانو حکومت په تیره یوه اونۍ کې پراخ سیمه ییز تماسونه پیل کړي او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرسل ملا عبدالغني برادر په سوجیک پوری چارواکی هم داوس د روسیې او اسلامي نړۍ په شپړسم فورم کې د ګډون لپاره د روسیې په کازان ښار کې دي. همدارز طالبانو تر واک لاندې خبري ایجنس نن خبر ورکړی چې د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي د سانټ پیټرزبورګ د نړیوال حقوقي فورم په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د ښار ته سفر وکړ. د امریکا د کانګرس ویلو یی دلیل حکومت څخه غوښتي چې شل زره افغانانو ته دی امریکا ته د مهاجرت ویزی ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلی دی، د کانګرس یو سره شپږ غړو په دې وروستیو کې په یوه رسمي لیک کې شل زره غوښتنه کړې ده. دا لیک اس آی وی افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس ملي امنیت فرعي کمیټې ته استولی شوی دی. په دې لیک کې چې د افغان کډوالو یوې مدافعې ډلې افغان ایواکوی که پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی، راغلی چې دا ویزی د هغو افغان وګړو لپاره په پام کې نیول شوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام په 2019 کال کې پیل شو، چې په افغانستان کې د پخوا ډېره امریکایي ځواکونه د افغان همکارانو لپاره په متحده ایالاتونو کې د خوندي استوګنې مکان برابر کړي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند او پاکستان له شخړې وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لارۍ له پاکستان څخه هند ته واوښتي. اته لارۍ چې د افغان سوداګرو 1500 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې، پرون د هند اتاري بندر ته واوښتي. د اپریل 23 څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لارۍ ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. د هند بارنوی سوداګرۍ د خونې رئیس بی کی جی بجاج د دې اقدام هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه نورې لارې هم پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. د اپریل په 2 د هند کشمیر په پهلگام سیمه کې پر سیلانیانو په برید کې شپږ ویشت تنه وژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرول تورن کړ او غچاق اخیستونکي بریدونه یې پرې وکړل، خو پاکستان د هند تورونه رد کړ. د بریټانیا پولیسو خبر ورکړی چې د توریزم پر ضد د پراخ عملیات په ترڅ کې درې ایراني وګړي لیبو بهرني دولت سره د استخباراتي همکاري په تور نیولې دي. د بریټانیا د توریزم ضد پولیسو نن په بیان کې ویل چې مصطفی سپاوند، فرهاد جوادی، منش او شاپور قلیخانی نوري په دې تور نیول شوي دي چې د 2023 کال د اګست 14 څخه تر روان کال د فبروري 14 پورې احتمالا لیبي بهرني استخباراتي ادارې سره د همکاري فعالیتونه کې لاس درلود. پولیسو ویل دي چې دا اشاره د ایران دولت ته ده. د رواني می میاشتې په لومړیو کې د اوو ایراني وګړو په ګډون 8 کسان هم د جلا عملیات په ترڅ کې نیول شوي وو. د حماس ډلې چارواکي وایي 8500 تنه فلسطینیان د غزې په تړنګ کې د اسرایلو د تیرې شپې په وایي عملو کې وژل شوي دي. د عملې داسې مال شوي دي چې ښکاري اسرایل په غزه کې د پراخو ځمکني عملیاتو په درشل کې دي. د ریوټرز خبري ایجنس راپور له مخې له تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې د اسرایلو په بمباریو کې له 300 ډېر کسان وژل شوي دي. د تیرې مارچ میاشتې د اوربند له ماتېدو وروسته دا پر غزې د اسرایلو تر ټولو مرګونې هوایي عملې دي او دا په داسې حال کې ده چې منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر د اوربند بیا ټینګېدو لپاره له کوم مثبت اغېز پرته پای ته ورسید. مننه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو. امریکا له کانګرس څخه د افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو شل زر ویزو د تصویب غوښتنه.
زه هرکلی کوم دینه، خو توقع مې دا ده چې دوی کار لږ زره زر وکړي دې لپاره چې مخصوص موږ خلکو ته چې د کیسونه لرو.
د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې د افغانانو ستونزې.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې هغه ډیره غټه فاصله غواړي، دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
او د خپل رسنیو کارکونکو دا وی
کمیره سره کړی دي، جوش کړی وبم رامنې وروړي دي او تیزاب مو انجکشن هم کړی دی راته
خبرونه کې ته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس یو لږ پاک غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه یو رسمي لیک کې د افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو شل زره ویزو د تصویب غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې چې جمعه د می 14 سول شوې راغلي چې د امریکا د کډوالۍ د ځنګړو ویزو لپاره وړو افغانانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوګه پوګه خدمت کړي او دا چې دوی غواړي دا پروګرام لپاره کافی ویزیشته اس ای وی تر لسکړی چې د افغانستان په دیل کې په افغانستان او پاکستان کې میشت یش مې افغانان چې امریکا ته د تاکي سونه لري لدی لیکه هر کله کې حقوقونه کوي چې متحده ایالات افغان پناهغښتونکو جدي سونه ته پکته د بیا ستوګنی او لیکت پروسه پیل او چټک کړی. نور حال د کرام لایکرام راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د لسګونو زره افغان پناهغښتونکو د لیک لړۍ له څو میاشتو راهیسې بې برخلیکه ده. تازه د امریکا کانګرس په 2006 شمالي کال کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د 20,000 ځانګړو ویزو د تصویب غوښتنه کړې. د مې 14 د امریکا د کانګرس 16 غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه د 2006 شمالي کال په بودیجه کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو 20,000 ویزو د تصویب غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د امریکا د کډوالۍ لې ځنګړو ویزو یا اس ای وی ته پته مده د کانګرس لدی غوښتنې هر کله کوي خو په دې برخه کې د عملی او چټکو اقداماتو غوښتن کړي. په کابل کې مش نوید چې اس ای وی کیس لري او څوباند درې کال کېږي امریکا ته د لیک پته مده په دغه ازادي راډیو ته وویل
زه هر کله کوم دینه خو توقع مې دا چې به کار لږ زره زرو کې د لپاره چې مخصن موږ خلک ته چې کیسونه لرو سخت رنگ رنگ مشکلات دي اقتصادي لحاظ نه د ټولو دنیا ته خبر افغانستان اقتصاد ډیر ضعیف ده او مشکلات هم دین نور سخت موږ ضرورت لرو تکته
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناهغښتون کې پیکار چې څلور ماشومان لري وای په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کړې خو اوس په پاکستان کې بی برخلیک پروت دی.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا و وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسه یوسرپ و ما خانزی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده. و
په اسلام آباد کې اوبل افغان پناهغښتون کې رفیع الله وی لتیر دریو کلونو رئیس د غلطه اوسیږي خو په اوس وخت کې له پاکستانه د ریپورت له خطر سره مخ دی.
کله چې امریکا حکومت د کیسونه بند کړی دي او جهاد کارو کې وای چې باید د لړۍ جریان ولري او یعنی افغانان باندې انتقال شي په عمل کې هیڅ شی نشته دی. موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو پولیس سره نو عمل کې هیڅ شی نشته چې باید افغانان انتقال شي.
د امریکا د کانګرس د 16 غړو په دیلی کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید د پخوانیو تړونونو پر بنسټ عمل وکړي تر څو اجرایی څنګه وکول شي چې هغه افغان وګړو ته ویزه ورکړي چې د طالبانو القاعده او نورو دښمنو ډلو لخوا د متحده ایالاتو لپاره د دوی د خدمتونو لامل لجدي غوښونو سره مخ دي. د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزي سیوی پروګرام لومړی ځل په 2009 کال کې د افغان امریکایي متحدینو د ساتنې قانون لاله نافذ شو تر څو د هغو افغان امریکایي پناهغښتونکو لپاره د ژوند ژغورنې لارې چمتو کړي چې د امریکایي سرتیرو ډیپلوماټانو او قراردادانو سره د کار کولو په پایله کې د مرګ له سزا او نورو جدي ګواښونو سره مخ کیږي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې وخت له بیا رسیدو سره سم اجرایی فرمان په لاس لیکولو سره دغه هیواد ته د ټولو پناهغښتونکو او کډوالو سفر او د نویو کډوالو چارو ته د رسیدو حالت وځنډو. که څوم د فرمان له لاس لیک وروسته یو شمېر کسان چې سیوی کې سونه لرل په خپل لګښت امریکا ته تللی خو د کډوالۍ د ډلبندۍ پی 1 او پی 2 د لیکت او بیا مشتدین چاري په ټپه درېدلې. د رويټرز د راپور لمخې د 2022 کال لاګست وروسته د ولک افغان وګړي امریکا ته د بیلابیلو پروګرامونو په چوکاټ کې لیک ډول شوی خو د بیلابیلو راپورونو لمخې لا هم لزګونه زر افغانان د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې بند پاتې دي.
azadiradio.com
د د افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر اوسیدونکي وایي د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله کله اړیکې آن دی وي اړیکې یا انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کولو لپاره د غره سر ته وخیزي. د طالبان حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا شکایتونه داسې مال دي چې نن د می ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ته نړیوال ورځې په توګه نمانځل کیږي. نور حال پر راپور کې
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې غا ډیره غټه فاصله غواړي دوی ال تخېږي بیا خپل انټرنیټ کاری.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالی اوسیدونکو محمد الله مسعود و دی وایي چې نه یوازې د نیټ د کارولو اند عادي ټلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو له نیټ ستونزو سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله میرزکا ولسوالی کې فقط دوه ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ایم ټین ده. هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي، نو خلک خدای شته له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نه یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالی اوسیدونکو حفیظ الله هم په خپل سیمه کې له ورته ستونزو سره مخ دی. نو موري د غوي پښپګوشتم ازادي راډیو ته وویل
د منطقې مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه،
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا موږ ته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا خده، خو اونې درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځلس واره به مو زنګ ووهو چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگا اطرافش قراجاتش آنتن نیستن، مردم از آنتنای تقویتی و کم آنتن چیزا استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
د میدان وردک ولایت د سید آباد اوسیدون که عبدالحمید بیا بل استون زیادوی
کله چې موخته څوک زنګ وهی تلیفون چالانه وی سیم کارت پکې موجود وی مګم زنګ ناراضی هلته ورته خاموش کای کو ګورې د مخ کور ته پایخ کاریګ مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي نو ستونزې بخي زیات دي.
پر راپور کې مرکه شوې کسان د طالبانو له حکومت غوړي چې مخابراتي خدماتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی لخپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي و مغوختل د غوستون او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویان یې نایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه روشن، افغان بي سیم، اریبا اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبان حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تر څنګ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 12 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د می ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی هدف یې ټکنالوژي د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم راګرځولې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې له دولتي ادارو څخه تازه ګوښه کړل شوي یو شمېر کارکوونکي وایي سره له دې چې له دندو ګوښه شوي دوی ته د بدیلو دندو فرصتونه هم نه دي ورکړل شوي. د کارکوونکو د تنقیس په دوام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون یو شمېر نشراتي او تخنیکي کارکوونکي وایي چې دوی له خپلو دندو ګوښه کړل شوي دي. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته د حکومتي کارکوونکو کمول کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران ته لار هواره کړي. نور هلې په دې راپور کې
والله فعلا درخونه شایست آشتر ایوان استم نمیدانم چی قسم بزگاره خدا پیشگاره.
د ملي راديو تلویزیون یو له تنقیس شویو کارکوونکو څخه دی وایي چې له دریو لسیزو زیات یې په دې رسنۍ کې کار کړی خو ستاسو تنقیس شوی او په کور ناستی.
هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له وزګارېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تیره اونۍ موږ ریاست ته وغوښتو، زموږ کارتونه یې واخیستل او ویل تاسو تنقیس شوي یاست، نه پوهیږو چې د څه لپاره تنقیس. اوس نه پوهیږم چې خپل روزګار څنګه پر مخ بوزم، اضافه پیسې هم نه لرم چې کار پې وکړم. په دې هیله مې کار کوو چې په راتلونکي کې به تقاعدي واخلم، خو لکه یو ورځنی مزدور کار کارت یې رانه واخیست او زه یې تنقیس کړم.
د دې ادارې یو بل کارکوونکی چې د عام د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
کله چې کس د وظیفې څخه تنقیس کیږي نو طبعاً چې هغې ته سخته تمامیږي، ستونزې سره مخ یم، د کور کرایه ده او د کور خرڅ دی، نو دا ډېر سخته تمامیږي چې معاش هم نه وي، په غریبۍ کې نه شرمیږم او خشره ترینه کارونه وي کوم، یې چېرته ګرسونی وي، چېرته شاګردي وي، هر کار سي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون ځینې تنقیس شوي کارکوونکي ادا کوي چې له دې ادارې څخه د ښځو په ګډون له 200 څخه زیات کارکوونکي تنقیس شوي او د وري او غوی میاشتو معاشونه یې هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د دوی تر کنټرول لاندې په ځینو ملکي ادارو کې د یو شمېر بستونو تنقیس تایید کړی و او دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د معاشونو کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت لپاره یو معمولي اقدام بللی و. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو کې د ګمارونو او تنظیم په برخه کې له 20 څخه تر 30 سلنې پورې تنقیس پلان شوی. د دوی په ټکو یوازې د طالبانو حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو څخه شاوخوا 90 بستونه تنقیس شوي دي او د بستونو د کمیدو سربیره د کارکوونکو معاشونه او امتیازات هم کم شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې له دولتي ادارو څخه د تنقیس شویو کسانو د وضعیت د حل لپاره کوم ځانګړی پلان نه دی اعلان کړی. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته او په داسې شرایطو کې چې د کار بازار او فرصتونه محدود دي، له دولتي ادارو څخه د کارمندانو د تنقیس دوام کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران رامنځته کړي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په افغانستان کې بیکاری، اقتصادي ستونزې او بېوزلي زیاته شوه او نور هم زیاتېږي. دا ځکه چې مهاجر بېرته راستنېږي او د هغوی خوران کار نه لري، او د دې ترڅنګ هغه کسان چې د تنقیس په نوم له دولتي کارونو نه وشړل شول دا هم د بیکارانو په لښکر کې ور اضافه کیږي، نو دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده.
هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې د بیکاری او بېوزلۍ ستونزو د حل لپاره د لا زیاتو پانګونو د راجلبولو او د قانونو په څیر د عایداتي سرچینو له لارې خپل عاید لوړ کړي، او سربیره پر دې خصوصي سکتور د حکومت د ستراتیژیک ملګري په توګه کولی شي د خلکو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي. د راپورونو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل شوي او نور د ادارې جوړښت له کمښت یا تنقیس سره مخ شوي دي. له دې بدلونونو وروسته په زرګونو ملکي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ډېری اوس په هېواد کې بېکارۍ سره لاس او ګرېوان دي او ځینې یې د ژوند کولو لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي مرستیال خبرداری ورکړی چې د امریکا د 202 میلیون ډالر مرستې کمی ده به نږدې 1 میلیون افغان ښځې او ماشومان له روغتي خدمتونو بې برخې کی. نور حال په دې راپور کې
زر کور افراتو منګتاختاله روچ کلنی جوړشي
د شپږو ماشومانو مور اسلام بیبي تازه له پاکستانه د ننګرهار ولایت کیوی ولسوالۍ تراستنه سوي ده. نو موري وای کوم ځای کې چې اوسېږي د روغتيي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمخ سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړی دي.
من پاکستان نه ماجر راغلی کلنی نه لرو چې د دوايي وکړته من شپې ورځ مریض تا شي ډاکټر نه شته چې من شپې ورځ مریض شي چې من لاړ شو ډاکټر ته یا خزه مریض شي یا ماشوم مریض شي من ډاکټر ته نه لرو چې من تا کلنی ماشومان چې مریض شي ډاکټر نه نشته من ایران پاتې کیږي چې چیرته لاړ مجبور او ډیره.
د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځند کلینیکونو لټړل کې وروستا روغتیایی مرکزونو سره د واټن لامل د دوی ستونزې نور هم زیاتې سوې دي.
سموخ په سیمه کې روغتیایی مرکزونه شته خو ته لری دی مونږ نشي کولو وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو په یو کلی کې د صحی مرکزونو او ډاکټرانو کمښت کې وجې ستونزه ده. خزینه ډاکټران او تجهیزات هم کم دي. اکثر وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق UNFPA اجرایوي مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د $102 میلیون مرستو کمیدل به 6.9 میلیونه افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې کړي. انډریو سربوتون اعلان کړی چې د دغو مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق له ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 1500 یې وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان څو ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبریالانو ته وویل:
I saw and understood the devastating impacts, the massive cuts to UNFPA.
ما د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت وی جړون کې اغیزې ولیدلې او درک میکړې. دا سه ناورین چې ممکن د خبرونو سرچکې نه وي، خو دغه شان د نړۍ یو لوی استراري حالت پاتې دی.
ل خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت پر پالیسي ځین منتقدانو او د خپل رسنیو کارکونکو دا کوي چې د خپل لیکنو او تبصرو لامل باندې سخت شکنجه شوې ده. د ځینو نیول شوو کسانو خپلوان هم ازادي راډیو ته ویلي چې عزیزان پر طالبانو دین بوکو لامل نیول شوی او تر اوسه یې کورنۍ ته پاره هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړ شوی. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خاله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپل ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو لامل بندیان او ان شدیدان شکنجه سوي دي.
شکنجه را تر کړی دي، جوش کړی او بهم را منی وروړي دي او تیزاب او انجکشن هم کړی دي. راته
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپورسي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف دی وی تبصرې لامل درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوای دی. د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه:
نو سوشل میډیا ته کې پر باندې اساس باندې زما پوسټونه یې سکرین شاټ اخیستې وي، نو داسې ساتلم چې نو ما سره ملاقات څوک چې ملاقات یې کړی وي، یا ما لپاره څه لوازم ترتیبات برابر دي نو چې ما ته چا برابر کړی وي. نو هغوی خو سکنجې په هر رقم زورۍ نه راسره کړې، هر رقم سکنجې راسره کړې دي، جوش کړي اوبه هم را منی وړلي دي، تیزاب او انجکشن هم کړي دي. راته
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو هم د ورته ستونزې لامل او په ورته شرایط او ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ لامل د ځای استخباراتو ادارې لخوا نیول سوی او شکنجه سوی دی.
فورن سبا باندې یو کزم وان وایز د ونسوالې د استخباراتو ماوینې ما سبا ونسوالې ته سهار کې راشه چې به ورنلم نو تاسو سره فورن کوئی په ماوینې دوه هلو ګزار نو په اونې زما موبایل واشت درې زما ماتکو زه دا مې د کابل نیولم چې ما په فیسبوک کې د یو تعلیم پاڼه فوس کړو د یو راز او یو شپه هلته په ورسوالۍ کې یو بند کانتینر کې
د افغانان نیتا کوي چې پر خاله رسنیو د تیر جمهوریت حکومت پر ستاینه د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکارۍ د انجونو د تعلیم په اړه په بس د خزو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او ان په خوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت استخبارات او عمومي ریاستویان خلیل همراز د دغه ادعا او پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي. د جینو نیول سوي او کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو لامل نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکو د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفي جینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خبره سي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی او دوی یې په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادا کوي چې نوموړی له تیرې وې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د بی لیکنې له امله نیول شوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندې دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې نوموړی له څه باندې وې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د نجونو د تعلیم د حقونو اړوند مرکې له امله نیول شوی او په خبره یې اوس په لښکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندې دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپلو رسنیو څو فعالی نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپل ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپل کلنو پښیمانی څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکو چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل شوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر د غشان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول شوي ټیک ټاکر شیر علي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیمانی ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل شوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ شي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لاځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پیله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي یوازې پیوه اونۍ کې تر 3000 ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستانه شوه. نور جزات د سنا کاکړ راپور کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیتس یار وایي د مې په 2مه اونۍ کې یعنی له 8 تر 10 نیټې پورې له 3000 زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوه دي. په یو تازه راپور کې چې د ادارې د مې په 14مه پر ریلیف ویب پاڼه خپور کړی راغلی، د روان میلادي کال له پیله د مې تر 10مه پورې ټول ټال 5,300 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې ډلې 2,300 تنه یې شړل شوي دي. یونیسیر دغه شان په یوه جلا راپور کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د مې تر 10مه پورې 1,600 افغان کډوال له پاکستان څخه هم بیرته راستانه شوي، چې له دې ډلې له 15,000 زیات یې شړل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د مې په 2مه اونۍ کې یعنې له 8 تر 10مه نیټې پورې په پاکستان کې له 3000 ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کسان لا هم بندیان دي، خوشي شوي او که افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو ګاونډیو هېوادونو کې د افغانانو د نیول او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې افغان کډوال عارف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په ایران کې له ډېر بد وضعیت سره مخامخ یو، تر نانوایی یا دوکانه پورې نشو تللی. ایران پولیس افغانان په زور بیایي، وهي ټکوي او ډېر بد چلند ورسره کوي. موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته راسره وکړي، ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنېدلی.
په پاکستان کې افغان کډواله هدیه روشن هم له ورته برخلیک شکایت لري.
کوم درد درته بیان وکم، ډیر حالت خراب ده. څوک دا چې خپل وطن ته تللی نشي نه هغه مشکلات لري. هر څوک دلته مجبوري ته راغلی ده. بینسیار ته چې زنګ کوو همدا خبره کوي د تاسو کیسونه پروسس کې ده، هغه پروسس څه وخت خلاص کیږي؟ هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کړي.
د یادونې ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې قانوني اسناد نه لري، خو دا لړۍ وروسته له هغې لا پراخه شوې چې پاکستان د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ. د یونیسیر د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دې سره ایران هم په تیرو 2 کلونو کې زرګونه بې اسناده افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي، خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي.